یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. د یوناما مشرې دیبرا لاینز دوه ته د خپل سفر پایلې شریکې کړې او ټینګار یې کړی چې د افغان سولې هڅې باید بې وقفې روانې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ارغنداب جنگ ځپلې ولسوالۍ له خلکو سره کتلې دي. خلکو څه ترې غوښتي؟
د ولسمشر څخه زموږ په عموما کې لویه غوښتنه دا وه د ارغنداب د ماینونو پاکله باندې.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمېر اوج ته رسېدلی. تر هر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې یو خصوصي روغتون پرانیست. د اندونیزیا یو ستر اوبتل چې 3-5 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې مومند روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشه کندهار ته لاړ. د ولسمشر د دفتر له خبر پاڼې سره سم ولسمشر به په دغه سفر کې د مومند روغتون په پرانستلو سربیره د ارغنداب ولسوالۍ له جګړه ځپلو، د کندهار له قومي مشرانو، مخورو او د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره جلا جلا وویني. د روختون پاره د ازادي راډیو خبريال وای
دا روختون چې د یو ملي سوداګر لخوا د شاوخوا 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوی چې د هاوزې په کچه لمړی مجهز روختون بلل کیږي.
ولسمشر غنی ورستۍ ځل د تیر کال په لنډی میاشت کې کندهار ته تللی وو. په ورستیو کې د والی او امنیه قومندان په شمول په کندهار کې یو شمېر بدلونونه راوړل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د استونیا د مرستو په خاطر د دې هیواد له ولسمشر کریستی کالیولایتس څخه مننه وکړه. میرمن کریستی چې کابل ته په رسمي سفر تللې پرونې په ارکیل ولسمشر غنی سره وکتل. د جمهوری ریاست د ټویټر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او استونیا ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې او د غرض لنړیوالې ټولنې او ناتو سره د افغانستان د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په اړه خبري وکړې. ولسمشر غنی له افغانستان سره د استونیا د مرستو د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تیره بیا د ډیجیټل کیدو په برخه کې د دې هیواد د همکاري د زیاتوالي غوښتنه وکړه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یو الوتکوونکي بیړۍ د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې. دغه چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط د اژانس ته ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به په دې پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د روټرز خبري اژانس پر اساس دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو هیوادونو خپل پوځیان باسي، پوځي د استلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکوونکي او نورې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت ساري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کند مکنزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړیو ته ویلي وو چې پوز به د ځواکونو د استلو بهیر خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند چې د کرونا وایرس دوهمې څپې سخت ځپلې، په یو شپه ورځ کې پر دغه وایرس د اخته شویو او ترې د مړو شویو کسانو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رسمي شمیرو لمخې پرون ل درې لکه زیات کسان په کورونا اخته شوي او 2000 هم ترې مړه شوي دي. په دغه هیواد کې چې 1.5 میلیون نفوس لري، روغتونونه د وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او ډېر ناروغان د درملنې لپاره نه منل کیږي. سیمه ایزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلاو خبر ورکوي او وایي کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ناروغو عزیزانو د درملنې لپاره د مړو شویو ناروغانو د مصنوعي تنفس وسیلې غلا کړي. دغه راز ویل کیږي چې په یو شمېر لوی ښارونو کې د هغو کسانو چې سوځول کیږي یا شخیږي شمېر تر هغه څه خورا زیات دی چې چارواکي د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینې راپورونه ورکوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلی چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیس په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د مندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانو ورکې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پرې شو. اندونیزیایی رسنه وایي شاید اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتر کې په یو کنده کې چې 200 متره ژور ده لویدلې وي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ دبرا لاینز چې د یوناما مشر هم ده په دوحه کې د افغان سولح کیل خو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. هغه د پنځمې پرس په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه یواد کې د جګړې د پایته رسولو لپاره خپلې ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې خپل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګری ملتونه به د یو بې طرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حل زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمایز دولتونه د پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځند رامنستن شي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نو موړي پټینګار سره وای یو نما په افغان سولې کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولونو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې د دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړې کولای شي. په افغانستان کې د یونما استاذ په داسې حال کې د غرڅرګندونی کوي چې د ترکیه ناسه د دریم ځل لپاره وزنډول شو. ترکی چارواکو تیر ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسه تر اختره پورې وزنډول شو. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو لمخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وزنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبره کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یوناما مشر دبرا لاینز په دوحه کې د خپل تورزنی مشورتي غونډه او خبرو پایلې شریکې کړې دي او ویلي دي چې د افغان سولې لپاره هڅې باید بې وقفې روانې وي. د ملګرو ملتونو لخوا هم ډاټ خودلې دي چې د افغان سولې لپاره کافي هڅې کوي. په همدې مورد باندې ل خبريال او شنون کې سمي یوسفزي سره خبرې کو. یوسفزي سره ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دبرا لاینز خو ویلي دي چې د استانبول د غونډې ځند د دوحې د ټیمونو لپاره لپاره فرصت برابروي. فکر کوي هم داسې ده؟
از ما په خیال د دوحه د تړون نورسته د دوحه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډیر وخت ځنډ او د دوالو طرفونو په موقفونو کې تضاد نور د دوحه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوحه د تړون دوام وی یا اوس خو طالبان وایي چې دوحه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیمونه وتلنو دا تړون اهمیت لمن ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وي ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو یا ترکیې هم کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي هغه چانس یا ډېر کوچنی کېږي او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي. از ما په خیال د ترکیه کانفرنس او دا عوامل د ناکامۍ یا د نه جوړېدو همدغه وو چې یو خو امریکایانو په ورته وخت کې د طالبانو سره دغه تړون نه چې طالبانو ور باندې ډېر ناز کولو چې طالبان او امریکایان یو قسم یو انډول کې راغلي دي یو بل سیالان دي او موږ سره یو قرارداد امضا کړی ده. خو امریکایان ډېر په بې اعتنايي پرته دې چې طالبانو سره ور باندې خبره وکړي دغه تړون نه ووتل. طالبانو دا فکر کولو چې امریکایانو خپلو پوځیانو وخت ورکول لپاره موکې غواړي نو مقابل کې باید طالبانو ته ډېرې زارۍ وکړي او ډېرې یعنې طالبانو بندیان راخلاص کړي د تور لیست نه وباسي. امریکایانو په اخره لحظه کې طالبانو دغه خبرو باندې ډېره غوږ ونه ګرولو او نه هم ډېر جدید خبرې وسره شریک کړلې او یو طرفه اعلان وکړو چې موږ شپږ میاشتو لپاره خپل شتون ځنډو او دغه وروسته بیا وځو.
یوسف زه سه د امریکا ترکی په څیر لوی وادونه مهمه وادونه هم دارنګ ملګرو ملتو د ترکی غونډه پلان کړي و طالبان وره نغلل. څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت ځان منیږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبري چندان نه اوریدل کیږي؟
نو زما په خیال دغه وادونه په دې پویږي یو خو افغانستان او دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي. کنه امریکا او نور مهم وادونه ډیر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړ شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو به هر حال طالبانو نراتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. یو دا فکر کوي چې موږ د جګړې ته دوام ورکولای شو په نظامی لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نشي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیه کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیه کانفرنس کې ډیر داسې کوشش کولو چې یو نوی طرحه د حکومت د جوړولو د پاله رامنځته شي او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نور هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا به د معنا ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وطن نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي او دوی خپل فکر چې دوی سره دوکه شوی ده او دوی بیرته حاشیه ته کیږي. نو له دې امله دوی د ترکیې کانفرنس کې ګډون ونه کړو. او اوس هم ماته داسې نه برېښي چې طالبان دې په دغه دوه هفتو کې تر اختره پورې یو دومره تغییر او تبدیل پکې راشي چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. البته نړیواله ټولنه بالخصوص پاکستان او نورو هیوادونو باندې به فشار وي چې تر څو طالبان د ترکیه کانفرنس ته راشي. خو طالبان بیا ګوري چې په دا کانفرنس کې د یو شردا او چې اول دا کانفرنس جوړ شي کې د کانفرنس لمنځه دوی ته کومه د سولې طرحه ورکړه شو یا د حکومت جوړولو طرحه ورکړه شو نه فل هل خدای د دغه طرحو سره مخالفت کوي دغه وروسته به دوی وګوري چې په اخر وشبو کې دغه کانفرنس تراشي کرانه شي خو ترکیه او دا نور هیوادونو یونیما او ګورو ملتونو امریکا وختل چې نه طالبان باید د اول ورځ د ترکیه د کانفرنس برخه وي خو به هل مایوسی زیاتیږي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه باندې
د غونډه خو اوس وزندې د جنگونو باندېخني دي چې خای بیا زور واخلي هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي آیا په غی باندې اوسم ټینګار خدای کڅنګ د اوس لپاره ترغو چې رسمي غونډه پیلېږي
په هغه خو دا چې څنګه کاری دی افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي البته طالبانو په اخیرو وختو کې یو وړاندیز کړی و چې امریکایان او د مای د میاستې په اوله نه ته ووځي دوی تیار دي چې درې میاستو لپاره په شرایطو باندې ورکم وکړي البته طالبان تر اوسه پوری په هیڅ حالت کې دی یو جامع ورکم یا یو مکمل دزبندې د لپاره تیار نه دی چې او د سبي چې تشدد بزیاتی کې تاسو تیر شپه وکړل په کابل کې یو پریت وشولو افغان حکومت او حتی امریکا او نړیوال ټولنه فکر کوي چې دا د څوار لاسو میاستو یو ډول خاموشي نه ورسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو بریډ سره د دې طالبانو رسمي اعلان نه دا کړی خو د بریډ نه خلکانه د خي چې د طالبانو اغه جګړه ته د تلوار په معنا ده یعنی د فسیټ چې جګړه ته دوام ورکړي
خبريال او شنن کوي خاغلی سمي يوسف زاي مننه چې خبري مو وکړي خاغلی يوسف زاي له لندن له مکسر د ټلیفون په کرخه وصلو د ترکیه د غونډې د زندې دوه امدارنګ د یوناما د مشري د ورستي څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له مکسر شریک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري
د افغانستان د مالیه وزارتوي چې د اسیا پراختیایي بانک په دیهواد کې د کورونا واکسین د تطبیق تملاتل لپاره 50 میلیون ډالر مرستو تصویب اعلان کړ دا دغه وسط لوري په خبره سبې اعلان کړي راغلي افغانستان په دغه مرست شپږ میلیونه ډوزه خوندې او با کیفیت واکسین وپیری د اسیا پرختي بانک د غړو هیوادونو لپاره له کورونا سره د مبارزې په هدف 9 میلیارډ امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي د دا پداس حال کې د چې تازه د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو ملکی مرستو اعلان کړی د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وایي چې سکل د هغوی د چرګانو نګدې شپږ زره فارمونه جوړوي د دغه وزارت وین اکبر استمین آزادی رادیو ته ویل د خلکو په ګډون د کرنې او مالداري پروژې په مرسته به یو شمېر ولایتونو کې 5,740 مېرمنو ته 5,740 د هغوی چرګانو درس او شپېته کې فارمونه جوړ کړي او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسره پوړان دي د افغانیو بې یو امریکایي ډالر وا بیا افغاني شپته پله یو ایرو 29 افغاني چلوي خپله یو پاون یو سلوش په افغاني یو سعودي ریال شل افغاني 500 پله زر ایراني تومان درې افغاني شل پله زر هندي روپي 1015 پته افغاني او زر پاکستاني روپي 1599 افغاني
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی هلته د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره له امنیتي چارواکو او والي سره خبرې کړې دي همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ له خلکو سره هم لیدلې په یو غونډه کې ارغنداب ولسوالۍ کې له څو میاشتو راهیسې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاغېډلې د ماینونو له زیاتېدو همدارنګه چاودنو سره مخ دي او غټې ستونزې ورته دا کړی دي همدا شی به خغلی غنی په وغونډه کې حضور لري او خای په څو شیبو کې خبري وکړي د خغلی غنی د سفر تردید می جزئیات په اړه باندې خپل همکار څخه نور جزئیات ورچی را سره شریکي
فنیګر کابل اسما شهر په کندهار کې د محمد رختون تر پرانستنی ورسره د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو سره ولیدل او د هغوی سره د ماینونو د پاکولو او بشري مرستو ژمنه وکړه. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف رسولي سره خبرې وکړې چې هغه په دغه غونډه کې حاضر وو او ولسم شهر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړلې. دا خبرې به واورو ورسره په نور مسایلو خبرې
وکړو.
دار ولایت مقام کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس راغلی او د ارغنداب د ټولو ورسونو سره ولیدل. په غو کې د ارغنداب ورسونو اومده ستونزې چې په تیرو څلور میاشتو کې د جګړې له امله څخه هغه ناخواج راغلی وي هغه ټول ورته په ګوته کړی، لکه د پلچکانو نړول، د پلونو نړول، د کورو خرابول، عمومي بېوزلي، د خلکو کډوالۍ، د تګ او په سخت حالات کې د خلکو ژوند. نو بیا د سیب جمهور په خپله وینا کې په مسلسل ډول د مینو څخه خبر راونیول چې تر هر څه د مخه به د مین پاکي یو ټیم معذب سي د ولسوالۍ ټولې صاحب سروې کې ورسره به مینو نو باسي په تدریجي ډول به ټولې مرستې په مسلسل ډول د ارغنداب
لکه تاسو اشاره وکړه او د ولسوال په خبرو کې واضح په ارغنداب ولسوالۍ کې تر جګړې وروسته هلته اوس شخصي ماینونه یو جدي ستونزه ده. ما تیر ورځ د کندهار د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې تر اوسه 15,000 ماینونه په تیرو 14 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او کنټرول شوي. دغه راز یو شمېر کورنۍ چې د امنیتي ځواکونو د خبرتیا پرته ارغنداب ته سفر کړی او هلته خپلې کلي تللي، هغوی د ماین د پیش سره مخامخ شوي دي چې یو شمېر یې مړه او یو شمېر یې تخنیک شوي دي او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. ولسمشر وایي چې البته لکه ولسوال چې وویل د دوی سره ژمنه کړې ده چې د دغه ماینونو پاکول به په لومړي قدم کې د دوی اولیت دي.
مننه ښاغلی ولسمشر، اوس چیرته دی؟ آیا خبرې کوي په عمومي غونډه کې که څنګه؟
ولسمشر هم دا اوس د ولسي خلکو په یوه لویه غونډه کې دی. غونډه څه شی دی؟ مخکې پیل شوه، تر اوسه یوازې محلي چارواکو ویناوې کړې دي. په دې لار کې د کندهار والي روح الله خانزاده د ولسمشر څخه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو او د داخلي د بند د ارتفاع د لوړولو د باریس وختیا او په نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه راز هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین خبرې کوي. هغه وایي چې هغه ولسمشر د ماری په برخه کې پاملرنه وغوښتل، هغه ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، په خاص ډول د ښوونځیو د ودانیو مسله او دغه راز د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه. تر اوسه لا
مننه نو ولسمشر به د غونډې په پای کې بیا خبرې کوي. له معمول سره سم چې دی تل په اخر کې خبرې کوي، نو بیا به جزئیات وروسته درنه واخلو. ډیره مننه. و موریدل چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې دی، هلته د کندهار له خلکو سره خبرې کړې دي او د ځینو نویو کارونو او هڅو ژمنه هم کړې ده.
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو هند په هندستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په بیساره توګه زیاتې شوې دي. د 14 میلیونو وګړو د هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخامخ دي او یو شمېر هیوادونو هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصي دودي د ډیرو ناروغانو پالنه نه کیږي. سیمیز رسنی د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلندر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته ایښتي. رسمي شمیره نشي چې تر 3,00,000 ډیر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډیر مړه شوي دي. د سیمیزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمیره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلی کې په دریو کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوی ډیلی کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 3,000,000 ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسیدلی او تر جولای پورې لږ 2 تر 10,000,000 ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
نن د اپریل 28 د زمکه نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې وچکالی او د طبیعي پیښو واقع کېدل لاغې ډلې کلونو سیلابونو د دغه هیواد زمکه له ډېره زیان سره مخ کړې او چاره یې هم چندان نه ده سنجول شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د ککړتیا هغه دوه ستونزې دي چې ګڼ خلک یې اندېښمن کړي دي او په نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي چې د دغو دوو لویو زیانونو نو مخاوني ولشم. د زمکه د نړیوال ورځ په پلمه مو په دې راپور کې د افغانستان د چاپریال او زمکه وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپریال هم ځپلای. څلوېخت کلنې جګړې سره لدی چې زنګلون او طبي بوټو د تاوانونو اړولې، خود مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د زنګلون د ساتنې مسول دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د زنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره له دې چې جګړې زنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې زنګلونو زیاته وده کړي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږکال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دوی په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، لوس کرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او د تورته یو شمیر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوې دي. خو د چارو یو شمیر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
د دې شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره په خوا کې د دې جګړو په نتیجه کې د پر ځمکه کې د ماینونو موجودیت، او د دې سره په خوا کې اوږده وچکالي که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکې وضعیت په مجموع کې ښه نه ده.
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بل جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.